لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خپرونه کې به واورئ چې د چین د وسلوال پوځ لوی درستیز پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به یې په پوځي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي، او افغان ځواکونه د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ له یوې سیمې څخه وتلي خو وایي دا سیمه له ستراتیژیک پلوه مهمه نه ده. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري، او د عراق په ختیځ کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته په دې وروستیو کې سپارلې، او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیه په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمنه ده، خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستایلو وړ بولي. د ارڅخه خبر شوې خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت لارښوونه کړې چې د امنیتي همکاریو د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دې له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. ټاکل شوې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړي چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقابات ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یلیم بردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدنه کې به د دواړو لورو ترمنځ د سیمې په سطحه د ترهګرۍ پر ضد په شریکه مبارزه، د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو خبرې وشي. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. او په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی ډبل شوی دی. قطب الدین کوهی چې پښوا خبری اژانس لپاره کار کوي ازادي راډیو ته ویل د یو خبری پوښښت لپاره د فاریاب ولی دفتر ته وتللی وو. د پروګرام د ځنډیدو له کبله غوښتل چې بیرته راستون شي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وهل شو.
از دفتر ولایت برآمدم، راه را انسداد کرده بودند، بر ما اجازه عبور
لار یې تړلې وې او ماته د تیرېدو اجازه نه راکوله. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته وویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ، نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې ایسار کړم، ډېرې ووهلم. تاسو خپله ګورئ چې ټپي کړی یم.
زخم برداشتیم.
د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پرواخ پښواک خبری اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول شوي او دا محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مډال پروند سیل په نوم د ځانګړیو سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړل چې په افغانستان کې د امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی وو. شپږ درس کلان ایډوارډ بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځانګړي قطې شپږم سرتیری دی چې د ویاړنې مډال ترلاسه کوي. اوباما وویل د سیل سرتیری په سیوري کې خدمت کوي او اکثره د خپلو قربانیو په بدل کې په ښکاره نه ستایل کیږي. بیرز د 2012 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د هغه امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګید او بیرز د جوزف مخې ته ودرید څو د یو طالب جنګیالي له ډزو څخه یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او یې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسمو کې وشوه چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سویو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولای شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. آشتن کارټر پرون په پینټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت کې په سوریه کې هم د داعش د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
Because of our strategy and our determination to accelerate our campaign.
دا داعش د وسلواله ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژي او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیو او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي.
د امریکا دفاع وزیر همدارنګ وویل په عراق کې عملیات د صدر اعظم حیدر علي بادي تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د 4000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په عراق کې موجود دي او دنده یې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته روزنه او له هغوی سره همکاري ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به په عراق کې خپلو هوایي عملیاتو ته هم دوام ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د اوکرين په ختیځ کې له اوربان څخه د سرغړاوي په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر چې د محل د دې سازمان دوري رئیس دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روسیا او اوکرين باید د مینس د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و په سمه توګه عملي کړي. د شتاینمایر په وینا د اوکرين د کړکیچ د هواري وازنۍ لار د همدی هوکړه لیک عملي کېدل دي. تمه کیږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکرين د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېیمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکرين په ختیځ کې به پرمختګونه او ستونزې وڅېړي. په اوکرين کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د چین لوی درستیز پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په پاکستان کې افغان سفیر وایي دای ډاډه دی چې طالبان به په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي.
اتمن به په شا کې ځینې نورې خبرې وسی چې هغه تفصیل ته زه نه ورځم، مګر زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی.
په نورو موضوعاتو کې لاسغونه افغان کډوال په ترکیه کې ایثار دي او یونان ته د اوبو له لارې د سفر اجازه نه ورکول کیږي. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د دورې په څیر رقابت روان دی. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې د واده په مسله کې د نجلۍ موافقه مهمه اړتیا ده.
چې نجلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي. د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به یې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 380 میلیون یوان چې 3 میلیون ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي چارواکي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دی. د چین لوی درستیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی. ښاغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنې د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخکې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبې په ماښام له چینایي هیات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلله او ټینګار یې وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره کتلی و. خغلی اتمر په دې لیدنه کې له چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
له افغانستان سره د چین لخوا په پوځي برخه کې د مرستو د ژمنو په اړه راپور مو اوریده. له افغانستان سره د چین پوځي مرستې ستاسو په نظر څومره مهمې دي؟ ګټې او زیانونه یې څه دي؟ که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو لاوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې ل ازادۍ راډیو بیرته واورئ، مونږ به یې له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ټاکل شوی چې له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو نوی پړاو په نږدې راتلونکي کې، حتی ویل کېږي چې په روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې ترسره شي. فرشته جلال زئی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره مرکه کړې.
زخلوال صاحب د کابل حکومت او پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي؟ او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې په اړوند باندې خبرې په هغه څلور اخیس چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی، چې شي پنځه توافق شوی دی، هغه دا دی چې حاصل د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې د شیات کوست
تاسو په
انتخابو کې هغه د څوک وسی
تاسو باندې دا انتقاد د چوي تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبري وسره وکړي یو غوښنه تر اوسه دا خبري تایید کړي دي د دوی غیر رسمي نمائندگانو، یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي. نو تاسو وای د چی شي لپاره تیاری نیسي؟
ادمن به په شاک ځنې نورې خبري وسی چې هغه تفصیل ته نه ورځم، مګر زه دا به هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د لوالتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې کومه خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مسایده ده. زه متأخنه مې چې دغه مسایده فضا ته په دوی ګټه واخلي او د سولې خبرو ته دوی حاضر شي. زه د سولې اړوان باندې خصوصا په اخرو کې ډاډمنې خبرې کړي، یو ځل بیا ما خپل ډاډمنې خبرې تکراروم چې زه د پوره ډاډمنې چې ان شاء الله تعالی دا سلسله د خبرو د سولې د مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای ورته ټاکي؟
اولنې موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا او دغې خو وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښی دی. په هره ناسته کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. دا چې په کوم ځای کې وشي هغه غوښتنه ده چې د اسلام آباد کې وشي. دا زموږ د طرفه دا غوښتنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود اوسي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل اوسي، ځکه چې مونږ وخت هم لرو. هغه که بل کوم وات کې دا ناسه تر سره شوې وي نو د لوجستیکي ستونزې مو ولرو د نورو باندې کابل مونږ د خوان وړاندې شو کړه په اسلام آباد کې او د پاکستان حکومت دا ومنل چې په اسلام آباد کې دوی کوډ به وسی د
مذاکرات په کابل کې. فکر کوي ولې به باور لا هم ست په پاکستان باندې وخت چې یو دومره غټه مسله د افغانستان د سرنوشت مطرح ده، د سولې مسله کابل باندې تاسو څه فکر کوي؟ دا کابل په دغه رویه باندې
دلایل شته؟ یو دا دی چې د اعتماد فضا خو نو دلایل شته. په افغانستان کې جنگ روان دی، نو طبعا یو خوانه خو دا جنگ راځي، یو سپلاخ په یو چاه چې دې کې هم شک نشته در چې تر زیاته حده پورې په کابل کې جمعې چې کومه دي پر ځای دي. دویمه خبره دا ده چې سولې په خبرو باندې داسې نه ده چې دا لومړۍ هڅه ده. ډېرې زیاتې هڅې پخوا هم شوي دي، په ناکامۍ باندې انجامېدلې دي. نو دا چې مونږ تکراري ناکامۍ په دې برخه کې لرلې، نو د شک فضا هم په دغه اړوند باندې لا قوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پلان شویو خبرو په اړه له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې څرګندونه کولې. او اوس هم یو بل موضوع، د روزګان د چرچینو له یوې مهمې سیمې د ملي اردو ځواکونه وتلي او دا سیمه اوس د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سراب په نوم دا سیمه په خپل سری ډول د ځایي چارواکو لخوا د ولسوالۍ په نوم یادېده، خو دوی په تکتیکي ډول له دې سیمې څخه په شاتګ کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې راپور کې راکوي.
په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو قمندان برید جنرال داود چاو فادر وایي چې د سراب په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وه، نو ځکه یې د یو تکتیک په اساس له دغه سیمې څخه ټولې پوستې ایستلې. چرچینو د جنوبي ولایت روزګان شمال لویدیځه ولسوالي ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پکښې د سراب په نوم بله ولسوالي رامنځته سوې. په دې سیمه کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو ځواکونو دوې قرارګاوې موجودې وې چې د دوشنبې په ورځ د یو امر په اساس مخالفینو ته پرېښودل سوې. د 215 ماتال کلي اردو قمندان برید جنرال داود چاو فادر وایي چې سراب د ولسوالۍ په نوم هیڅ رسمیت نه درلود او د وخت ځای چارواکو د خپل ګټو لپاره په خپل سری ډول ولسوالي نومولې وه.
هغه ولسوالي نه ده، نه ولسوال لري، نه رسمي ولسوالي ده. دې نوم یې شوی اداره کړه طالبانو په وخت کې. دا هغه سابقه قمندان د امنیت تاسې هر چیرې زه غوښتل شی جوړ کړی و. هرڅه چې نهشته کوم ستراتیژیک هدف هم نه دی، نه کوم ستراتیژیک نقطه ده، نه کوم خاص ارزښت لري. اردو یې ملي چالته پروت و، په دا خاطر وایي چې دا ولسوالي به امر راوړو. دا کوه پولیس یې ونه کړي، اول د ضرورت هم نهشته. قوتونه چې زموږ دي هغه په هغه ځای کې درته ځای پر ځای کېږي، فقط مالته تغیر وکړو.
په عین وخت کې د روزګان د ولایت شورا منشي امیر خان بارکزی له دې سیمې څخه د ملي اردو د ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. دی وایي چې د چارشنو ولسوالۍ د تېرو 15 میاشتو راهیسې د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده، او یوازنی همدغه قرارګاه وه چې د سکوت مخه یې نیولې وه. د ده په وینا د خارخوی دغه سیمه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ممکن ډېر ژر چارشنو ولسوالۍ سکوت وکړي.
چارشنو ولسوالۍ د ډېره وخت د تاجد لاندې ده، دا چې نه چې اوس نو دا لږ ورځې کېږي یا دا ډېره وخت څه د تاجد لاندې ده. زه خپله چې معلومات په لرم لارې کې د ډېره وخته څه باندې وه، ډېر خلکو موږ ته په دې اړه شکایتونه کړي وه چې هغه مشکلات درلوده. او پات چې دا د اردو قرارګاه یوازې چې دغه یو قرارګاه هلته موجود و چې فکر کوم هغه هم د دراوت تکنډکه څه وه، او هغه ډېره مهمه قرارګاه وه. که چېرې دغه قرارګاه رانیرې کړي د چارشنو ولسوالۍ فقط درې ورځې هم دغه نه شي کولی، مقاومت نه شي کولی یوازې پولیس هلته.
بلخوا وسلوالو طالبان ویلي چې ملي اردو ځواکونو د خارخوی قرارګاه د دوی د سختې جګړې وروسته پرېښې ده. د دې ډلې ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې یاده سیمه یې له ډېرې مودې راهیسې محاصره کړې وه او د دوشنبې په ماخشین یې سکوت ورکړی. چارچینو چې د شهید اساس په ولسوالۍ سره هم شهرت لري، د دهراوت گیزاب او چوری ولسوالۍ لارې هم پکې خلاصې دي، خو وسلوالو طالبانو د چارچینو لار د 15 میاشتو راهیسې بند کړې وه او ټول اکمالات ورته د هوا د لارې کېدل.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې لسګونه افغان کډوال په ترکیه کې ایسار دي او اجازه نه ورکول کیږي چې د اوبو له لارې یونان ته واوړي. د ترکیې سمندري ځواکونو د یک شنبه په ورځ هغه کښتۍ چې د شپېتو په شاوخوا کې افغانانو پکې د یونان خاورې ته د اوښتو هڅه کوله راوګرځوله او پکې سپاره کسانې ښکته کړل. افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیې په لارو او کوڅو کې په ډېر بد وضعیت کې بند پاتې دي. پاره نور تفصیل اجمل اند اوروی.
ل مقدونیا، سربیا او یونان وروسته اوس ترکیه هم اجازه نه ورکوي چې افغان کډوال اروپا ته داخل شي. دا مهال د شپې ته په شاوخوا کې افغانان په ترکیه کې به برخلي کې پاتې دي. د یک شنبه پر ورځ د ترکیه سمندري ځواکونه هغه کښتۍ چې دوی په یونان تروان و ودروله او دوی تاریخ کته کړل. د ترکیه د سمندري ځواکونو یو قومندان مراد یلمیزر سلان وایي ک چې ترکی ځواکونو د دوی کښتۍ نوې ودرولې خای یو بل نورین رامنځته شوی وي. ارسلان وایي په کښتۍ کې درې شپېته تنه سپاره وو. په داسې حال کې چې دا کښتۍ کولی شي یوازې تر څلوېښتو پورې کسان انتقال کړي، خو دوی پکې ډېر زیات کسان سپاره کړي وو. که چېرې مو دا کښتۍ نوې درولې ښایي د یو بل ناورین سره مخ شوي وای. که څه هم ترکي چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې د دوی کښتۍ ستنه او سپرلۍ ترې په وچه ښکته کړي، خو په استانبول او د ترکیې په نورو ښارونو کې وضعیت بل څه وایي. دغلته لسګونه افغان کډوال چې په ډېره سختۍ یې ځانونه تر ترکیې رسولي په دې تمه دي چې له دې هېواد څخه یونان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي، سوله هغه ځایه نورو اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. له ترکیې څخه یونان ته په اوښتو هم د ډېرو کډوالو لپاره وضعیت چندان ښه نه ښکاري. مقدونیا او سربیا چې له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو دروازه بلل کیږي، افغانانو ته دا مهال اجازه نه ورکوي چې ورشي او خپلې پولې د دوی پر مخ تړلي. ارمان یو افغان کډوال دی چې غواړي اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې ایسار دی. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغانستان څخه د نامنې په خاطر وتلی. ارمان وایي د دې لپاره دلته راغلی یم چې زموږ هېواد له زیاتو ستونزو سره مخ دی. لویه ستونزه په ټول هېواد کې روانه جګړه ده، نو ځکه دلته راغلم او غواړم اروپا ته ولاړ شم ځکه افغانستان خوندي نه دی. ارمان د هغو شپېتو کډوالو څخه دی چې اجازه ورنه کړل شوه د کښتۍ په وسیله له ترکیې څخه یونان ته واوړي. له دې ډلې څخه د آصف په نوم یو بل افغان هم له جنګ شکایت لري. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته وویل که هېواد یې امن وای هېڅکله به یې دا سخته لاره نه انتخابوله. آصف وایي په افغانستان کې ډېر بد وضعیت لرو. د داعش او طالبانو په څېر تروریستي ډلې هلته موجودې دي چې د خلکو سرونه پرې کوي. موږ ځکه غواړو اروپا ته ولاړ شو، وضعیت هلته ډېر بد دی. که چیرې وضعیت ښه وای هېڅکله مو دا ستونزمنه لاره نه انتخابوله. د شرقي اروپا پر هېوادونو سربېره ترکیه هم د اروپایي ټولنې تر فشار لاندې ده څو اروپا ته د غیر قانوني افغان، عراقي او سوري کډوالو مخه ونیسي. د ترکیې سمندري ځواکونه وایي د ترکیې او اروپا ترمنځ اوبو کې په 201 بېلابېلو پیښو کې تر 14,000 څخه زیات کډوال لوډوبېدو وژغورلي. په دې وروستیو کې ډېرو اروپایي هېوادونو د افغان کډوالو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي. د دوی وایي افغانستان د سوریې او عراق په مقایسه خوندي دی. له بله پلوه د تیر کال په مقایسه سږ کال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو د منلو ظرفیت هم راکم شوی. ویل کېږي دا مهال په جرمني کې سلګونه غیر قانوني افغان کډوال په دې تمه دي چې په داوطلبانه ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلي او پلنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له چین او روسیې سره د افغانستان اړیکو او له همدې هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په سرمقره کې پوښتنه کړې چې پرلپسې سفرونه او ملاقاتونه به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې د چین لوی درستیز او د روسیې ځانګړی استازی دواړه پرون کابل ته راغلي او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره کتلي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې راپورونه هم شته چې افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې د امریکا، چین او پاکستان سربیره روسیا او ایران هم ښکیل کړي. د ورځپاڼې په باور د چین او روسیې د استازو سفرونه کابل ته بې ګټې نه دي او له دغو هیوادونو سره به د افغانستان پر اړیکو او د سولې پر بهیر مثبت اغیز وکړي. چین د افغانستان امنیتي لوبو ته ځان داخلوي. دا د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې چین د سیمې هغه پوځي او اقتصادي قدرت دی چې تر اوسه د افغانستان په امنیتي مسایلو کې نه دی ښکیل شوی، خو اوس یې داسې یوه هڅه پیل کړې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چین غواړي چې د آسیا اقتصادي نبض هم خپل کړي او په دې هدف کې افغانستان ښه مرسته ورسره کولای شي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او روسیې همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د روسیې او افغانستان ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي غونډه ډیره ګټوره ده او په دې غونډه کې د روسیې د چارواکو، استازو او سوداګرو 50 کسیز پلاوی برخه اخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي روسیا غواړي داشت زپلو په هدف له افغانستان سره نږدې امنیتي همکاري هم وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د اقتصادي او پرمختیايي برخو لپاره د حکومت هلې ځلې. په سرمقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر اقتصادي وده یو هدف ګرځولې او هر اونۍ د تدارکاتو په کمیسیون کې د شفافیت د ټینګښت په هدف بیلابیل تړونونه څیړي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د هند په مالیم راسته د کرکټ لپاره د نړیوال او معیاري لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د لوبغالي په څلويخ جریبه ځمکه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یو کال په ترڅ کې جوړېږي.
په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو کمانډان بریج جنرال داود چاو فادر وایي چې د سرا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو موجودیت اړتیا نه و، نو ځکه د یو تکتیک په اساس له دغه سیمې څخه ټولې پوستې ایستلې. چارچینو د جنوبي ولایت روزګان شمال ویدیځ ولسوالۍ د چې د تیرو څو کلونو رئیس پکښې د سورا په نوم.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړو چې د راپور په خبرولو کې یو سهوه پېښه شوله. دا د محمد صادق لوبغاړي د جوړېدو په اړه دی.
د کرکټ لوب لپاره دا نړیوال لوبغالی د 1,000,000 ډالر په ارزښت جوړیږي چې لګښت هندوستان ورکوي. د میدان د کار د پیل په مراسمو کې د کابینې غړو، د کرکټ بورډ او د کندهار سیمو چارواکو ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش خبریالان ته وویل چې د میدان جوړېده خورا معیاري دي او ورسره په څنګ کې به د کرکټ د لوبغاړو د روزنې لپاره اکاډمي هم جوړه سي.
میدان چې څلويخ جری بزمکه مونږ دلته ورته ځانګړی کړی د پدې کې په نه دیر لچری بزمکه باندې ټول میدان جوړیږي پدې کې به 2000 خلک ځایږي او دغه به نور پاینده کې مونږ نور هم غزو او د دې د میدان د جوړولو لپاره $1,000,000 د هندستان دولت کومک کړی دا او دغه میدان په اکتوبر کې د کال پای ته رسیږي ختميږي او ان شاء الله په اکتوبر کې به مونږ تاسو په دې ځای باندې یو خوشندار او یو خوندور لوبه هم کوو د ملي لوبډلې ټول ملي اتلان بدل تر راځي
د لوبغالي د کار د پیل لپاره تشریفاتي غونډه هم جوړه شوې و د هند سفیر د ورزش په برخه کې افغانانو ته د نورو مرستو ډاډ هم ورکړ کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د هندستان او افغانستان پر اړیکو خبري وکړې د کرکټ لوبي پر دغه میدان د تیرو 15 کلونو راهیسې ناندرۍ روانې وې او مرکزي ادارې خنډونه جوړول چې بلاخره د منظوري چارې بشپړې او نن یې د بنسټ ډبره کېښودل سوه
قدر منوریدونکو اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هېواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړیو چارواکو سره وګوري په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل او ډبول شوی ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن میډال پرون د سیل په نوم د ځانګړي سمندري ځواکونو هغه سرتیری ته ورکړل چې په افغانستان کې د امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی وو د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژن کې برید کې لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان به د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي چې وکولی شي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان اندېښمن دي چې ممکن په افغانستان کې د امریکا او روسیې نیابتي جګړه پیل شي د افغان کارپوهان ټینګار کوي چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل ښایي ناوړه عواقب ولري له بلې خوا افغان حکومت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هیڅ چا په زیان نه دي دا موضوع رحمت الله افغان په یو تحلیلي راپور کې څېړلې
امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد هیواد دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره زیاتې پوځي او نورې مرستې کړې خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له کمیدو او د جګړې په بیا زیاتېدو سره افغان حکومت له روسیې څخه د مرستو غوښتنه وکړه روسیې په دې وروستیو کې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان ځواکونو ته وسپارل او د لا زیاتو پوځي مرستو ژمنې وکړې اوس پښتنه پیدا کیږي چې له روسیې سره د افغان حکومت نږدې کېدل به د افغانستان او که د روسیې په ګټه وي آیا افغان چارواکي به وتوانېږي چې د نړۍ د دوو پیاوړیو هیوادونو ترمنځ د سیاست تعادل وساتي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد نجیب محمود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونزمنه به وي چې افغان حکومت وتوانېږي د روسیې ترمنځ د اړیکو توازن وساتي ځکه د افغان چارواکو صلاحیت کم دی افغان حکومت هغه مرستې چې له امریکا څخه یې ترلاسه کوي که چیرې روسیې ته لاس وغځوي احتمال لري چې د امریکا اوسنۍ مرستې له لاسه ورکړي
تیرو تجربو ښودلې چې د ټولې نړۍ په تاوتریخوالي او جګړو کې مسکاو د واشنګټن په وړاندې درېدلې او اوس چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی د باراک اوباما د حکومت ګټو د روسیې اندېښنې راپارولې دي په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا په صلاح او مشورې له روسیې سره اړیکې ټینګې کړي او له دې لارې پوځي مرستې ترلاسه کوي د دې کمیسیون غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل روسیا د دې لپاره له افغانستان سره پوځي مرستې کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نامنۍ په خپل زیان بولي د ښاغلي کلکانی په خبره روسیا لیواله ده چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو له لارې دا ګواښ راکم کړي
پالیسی و ډیپلوماسي افغانستان کشورای
د افغان حکومت پالیسی او ډیپلوماسي تل د مرستو کوونکو لخوا لوبیږي. له شک پرته تل موږ د لویو قدرتونو ترمنځ پیمال شوی یو، خو زما باور دا دی چې افغان حکومت د امریکا له اجازې پرته نشي کولای له روسیې څخه مرستې ترلاسه کړي.
د
افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وای افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د حق لري چې د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره له نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي.
موږ د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګوو، په دې معنا چې له امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره د خپلو ملي ګټو په پام کې اړیکې نیسو. په افغانستان کې د داعش او نورو وسله والو ډلو فعالیتونو روسیې اندېښمنه کړې او روسیې چارواکو ویلي دي چې له دغو ډلو سره د مقابلې لپاره به له افغان امنیتي ځواکونو سره نورې مرستې هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي، افغان ولسمشر باید د چین په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پراخ تجارتي قراردادونه وکړي څو د افغانستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. عبدالولي نیکمل د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د چین پوځي همکارۍ ته ډیر خوشبین یو. روزګانی چې بشپړ نوم یې نه دی لیکلی لیکي، د هر چا چې فوزی یا اشغالی مرستی کوي نو موږ یې په کلک کرده اوس نه پیږم چې دقیقا د دوی مقصد څه دی. خان حیدری له زابله لیکي، زما په نظر له هندوستان پرته موږ په هیچا باور نه لرو چې سوله به راوړي. چین او پاکستان خو بیخي سوله نه غواړي. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو لمړی د تاندې څنګې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه شکایتونه ډیر وو او لا هم شته. دا
جغرافیا را خودم تدریس میکنم، بعضی غلطی های تاریخی داره.
تمرینات غلط استاد فکر بند پاتی که یا بعض فرمولونه پکنه.
ما تنین لیکل های دمک تریز کنم مقصد ترینه شخیص تلای مک خوزه جی بستادان آمار بندینا پی بستادان آمار تهران هیده دیگی شد.
دوستانو، په دې اړه به موږ ځینې خپرونې اوریدلې وي چې د ښوونځیو زده کوونکو او د ښوونکو شکایتونه او وړاندیزونه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریک کړي وو. په نننۍ تاندې څانګې کې مو یو ځل بیا د ښوونځیو د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته تېروتنو او ستونزو په اړه د زده کوونکو او ښوونکو نیوکې او ګیلې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره شریکې کړې دي. د یوې بلې تاندې څانګې د اوریدو بلنه درکوم. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په 1922 کال کې د هغه وخت د ولسمشر د یوه فرمان لمخې پر نوی ښوونیز نصاب کار پیل شو او پر چاپی هغه ځل د پوهنې وزارت یو نوی میلیون ډالر ولګول. نوی درسي نصاب چاپ شو، خو د ګڼو املایی، انشایی او ګرامري ستونزو ترڅنګ د محتوا له پلوه هم مشکلات درلودل. دغه وزارت او دې کار ته ګمارل شویو متخصصینو خپل کار کړی و، خو د زده کوونکو او د ښوونکو له زړه یوه لا خبر و. دوی ویل
محمد رحیم فیما د یو لسم ابونه که باز زین تمرینات غلط استاد فکر بند پاتی که یا باز فرمولونه پکنه شو استاد مونږ در خپل زین راکوی استاد باز چې سوالونه الکی په کتاب کې غلط تل شوی دي، جوابونه غلط راوتل.
اسم خاطره است مون د مشکل هستیم، استادام د مشکل است. سوال وخت که
ازمون خاطره ده مونږ هم سره په مشکل کې او خون کې هم کله چې سوال له جواب بل ډول راوځي هغه جواب اصلا په کتاب کې نه وي. د خون کې نظر هغه سم وي خو په کتاب کې غلط وي. مکتب باید داسې کتاب راکړي چې په سم ډول پکې یو څه زده کړو.
خوب صحیح درس بخونئ.
کتاب کې یو څه دې کنه متن لیکلای دې موږ ترېت کمه مقصد ترنه شاخېستلای موږ څه دې استادانه ور باندې نه په یو استادانه ورته حیران شیدا دي چې شایم.
همزولو نوی خونیز نصاب ته ځکه خلک خوشبینه وو چې د جګړو د زمانو غونډې به دا نوی پکې لیکل شوي چې یو ټوپک جمع یو ټوپک مساوي کیږي دوه ټوپکه. خو کله چې له ګڼو تېروتنو سره چاپ شو نو د کورنیو رسنیو تر څنګ بهرنۍ رسنۍ هم ورباندې وغږېدې. د انټرپرایز سرویس خبري اژانس په یوه رپورټ کې راغلی و چې دغه نوي چاپ شوي کتابونه د چاپ محتوا او د مطالبو له پلوه په معیار برابر نه دي. په دغه رپورټ کې د کابل د حبیبیې لیسې د یوه استاد فاروق نیکبین له قوله د مایکروسکوپ مثال راوړل شوی و چې د دې آلې د اختراع په اړه یې د لسم ټولګي په کتابونو کې یو څه، په یولسم کې بل څه، او د دولسم په هغو کې د دغو دواړو ټولګیو د کتابونو په خلاف څه لیکل شوي دي. د همدې لیسې د ریاضي مضمون د یوه استاد خبره د هغه د نوم له یادولو پرته ذکر کړی و چې ویلي وو د یولسم ټولګي په څلوېښتم مخ کې د قوې واحد یعنی نیوټن ناسم معرفي شوی دی. تاندې څانګې ته هم د کابل د یوې لیسې ښوونکي د جغرافي مضمون په اړه ویلي چې د یوې تاریخي تېروتنې تر څنګ نورې ستونزې هم لري.
ورکوم د نوې کتابونو چاپ چې جغرافیه ز پخپله تدریسوم اول دوهم او دریم فصل په افغانستان پورې اړوند دي. خو نور فصلونه د انټرنیټ او موبایل پاړه دي چې د کمپیوټر مربوط کیږي. موږ خو باید په جغرافیه مضمون کې د افغانستان پر ټوله جغرافیه وپیګو. بل ځینې لوی تاریخي تېروتنې هم لري، مثلا په یو ځای کې لیکل شوی چې امیر عبدالرحمن خان په 1380 کې پاچا شوی، په 1901 کې مړ شوی دی. خو دلته لیکل شوی چې په 1908 کې دروازه فتح کړې، یعنی له مرګ یې 380 کاله وروسته دروازه فتح کړې، چې یو لوی تاریخي تېروتنه ده. له دې ستونزو د پخوانی جغرافي کتابونو په نسبت یو څه تشریحات پکې ښه او ګټور دي. خو کاش چې ټول کتاب د افغانستان د جغرافي په اړه وای.
دوستانو، د یادو ستونزو ترڅنګ د دغو کتابونو د کیفیت او کمیت مشکل، د پاڼو عکسونو او پکې د لیکل شوی متن لپاره د ځینو داسې رنګونو انتخاب چې د لوستونکو سترګې ځوروي، دای بل ستونزه، او نوې تعلیمي نصاب سره په خپل د ښوونکو نبلتیاي بل نیمګړتیا ده. خو د پوهنې وزارت د دغو ټولو تېروتنو د سمون او د مشکلاتو د حل تکل کړی دی. څنګه؟ په دې اړه مې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری سره دغه مرکه درته کړې چې په سر کې د ښوونیز نصاب په کتابونو کې د شته ستونزو په اړه اعتراف کوي او وایي
تعلیمي نصاب د یوې خوا نه خو د مملکت لپاره یو حیاتي وثیقه ده، یعنی تر اساسي قانون وروسته زما په نظر د یو ملک تعلیمي نصاب ډېر مهم سند دی. د 2001 وروسته چې افغانستان کې کوم کارونه وشو ټول په داسې وخت کې شروع شو چې یو ملک له جنګ نه وروسته، د انزوا نه وروسته، د مشکلات نه وروسته خپل ټول سیستمونه جوړول، نو په دې حساب پکې ستونزې مشکلات کمی کاسته ډېرې وي. سره له دې چې دیارلس کالو کې د نصاب مختلفو متخصصینو او د نورو ملکونو د تجربو نه په استفاده سره کار وکړو چې د هغوی زحمت کشي او زیارکښۍ ته باید موږ احترام وکړو، تشکر ترې وکړو. خو لکه د انسانانو نور کارونه چې تکمیل ته ضرورت لري، دا هم تکمیل ته ضرورت لري. بل اړخ یې دا و چې روشنفکر قشر، لیکوالانو، د فکر خاوندانو او والدینو، نورو وطنوالو د ځینو سطحي کوچنیو کوچنیو او ځینو ژورو غلطیو نه به شکایتونه هم کول. نو په همدې خاطر د پوهنې وزارت تصمیم ونیو چې د نصاب د اصلاح لپاره یو دوه مرحله پلان جوړ کړي. لومړی مرحله به دا چې د موجود کتابونه چې په دې کار شوی مصرف بشوي، اول به د دغه کتابونو املایي، انشایي او ژبنۍ سمونه وکړو، ځکه حمل را روان دی. او دې لپاره چې موږ ښوونځیو کې کتابونه ورسو، باید دا کتابونه کم تر کمه د املایي او انشایي غلطیو څخه خلاص شي. او هغه وروسته موږ د نصاب په اساسي ریفورم هم کار شروع کوو.
دغه کوم نظرونه د خلکو لخوا چې تاسو سره شریک شوي دي، فرزند په نخ شوی دیغه کتابونه، یعنی نوی کسان به دا غلطی راو باسی که ما پخوانی و چې لیدلی دی پیدا کړی دی، هغه ته برزخ پر
موږ تصمیم نیولی چې په دوه اړخونو کې کار وکړو. اول خو د نصاب د اصلاح او سمون دغه دوه مرحلې پلان د تطبیق لپاره د وزارت په سطحه یو کمیسیون جوړ شوی. کمیسیون یا اداري او پلاني او برنامه‌ای برخې تنظیموي، او د نصاب کتنه به د دوه ګروپونو لخوا کیږي. یو به بهرني یا خپلواک ایډیټران وي چې هغه مشهور لیکوالان او پیژندل شوي فرهنګي شخصیتونه دي، او هغوی همیشه هم دې سره مینه او علاقه لرله او همیشه حاضر وو چې یو مرسته وکړي وزارت سره. نو کله چې یو کتاب بهرني ایډیټر ته ورکوو، هغه به په یو مشخص رنګ سره ملایین شایي غلطي یا ژبنۍ غلطي په نښه کوي، بیا به د هغه سم شکل لیکي. دغه مرحلې نه بعد همدعین کتاب موږ خپلو داخلو لیکوالو او ډاکټرانو ته ورکوو چې دوی د نصاب مسلکي غړي او کارکوونکي دي. دوی به ګوري چې د بهرني ایډیټر نظر تر کومه حده دوی ته د قبول وړ دی، او د دې نه علاوه زموږ خپل ایډیټران هم چې وګوري ممکن دوی ځینې نورې غلطۍ هم پکې پیدا کړي. نو وروسته به بیا کتاب کمپیوټر کار ته ورکول کېږي یا ډیزاینر ته چې هغه د سمونې په کمپیوټري شکل کې راوړي، او وروسته به د کتاب نه یو پرنټ اخلو، یعنې چا چاپ وبه چاپ به اول هغه بهرنی ایډیټر ته ورکو او تریواړو بچي ته وګوره چې ستا په نخښه شوی سمونونه د نوي چاپ کې راغلي کنه. کله چې هغه مطمئن کیږي چې راغلي نو هغه به امضا کوي او په عین شکل به خپل داخلي ایډیټر ته ورکو چې ته اوس کتاب د هغه متن سره چې تا اصلاح کړې د هغه سره وګوره چې ستا پیشنهاد شوي سمونونه په دې متن کې شته کنه. کله چې هغه دواړو امضا کړو د هغه نه وروسته تر ممکنه حده د یو سم کتاب اطمینان به موږ حاصل کړو د هغه نه وروسته به چاپ کړو.
ما چې په دې موضوع کله خپرونې جوړې کړې ځینو روانشناسانو سره مغږېدلی یم، خصوصا د رنګونو په انتخاب په کتابونو کې. کله ځینې رنګونه هم داسې انتخاب شوي دي چې سترګې ځورېږي، ورنه یا هغه رنګونه ډېر ښه دي نه په روان ښه اغېز نه لري د روانشناسانو له نظره. دې ته مو پام کړی
دغه برخه به په اساسي اصلاح کې به راوړو. لکه بر علاوه د رنګونو په برخه کې ستونزې شته، د موضوع د اهمیت په باره کې هم ستونزې شته، د موضوع د مناسبت په باره کې چې دا د یو خاص سن یا د یو خاص سنف لپاره دا پیغام ضرور دی کنه، د موضوع د ګټورتوب په باره کې هم په نصاب کې ستونزې شته. آیا ټول محتویات چې په نصاب کې راغلي ګټور دي کنه؟ د لپاره چې نصاب د میلیونونو شاګردانو مخې ته ورځي، یعنې د افغانستان ټوله ټولنه هم د نصاب نه جوړیږي، نو باید یو ټکی او یوه کلمه هم وسنجول شي او موږ باید دا مطمئن کړو چې یوه کلمه هم بې ګټنده. د دغه اړخ هم پکې ستونزې شته چې ټولې کلمې او ټولې جملې موږ تضمین نشو کولای چې د تیر نصاب دې په ګټي. دا هم پکې مهمه ده چې د درسي کال په هغه ټولو درسي ساعتونو کې دا نصاب تدریسېدای شي کنه یا دا نه کم دی که زیات دی. دا مسله مهمه ده چې د کم مضمون څومره ساعتونه ضرور دي، د کوم څومره، یعنې دغه د مضامینو ترمنځ مناسبت هم ضرور دی. همدارنګه خپل د مضامینو ترمنځ د موضوعاتو د تکرار مسایل هم پکې دي چې یو موضوع ده. مثلا عبدالحی حبیبي چې زمونږ یو لوی لیکوال او عالم او نابغه او علامه لقب یې ګټلی، مثلا ما خپل کتابونو کې دغه د درې صنفونو کتابونو کې دغه سوانح لیکل شوي، حال دا چې هغه ماشوم ته هم داسې یو واضح پیغام تیندی چې د حبیبي صاحب نه دی څه زده کړي، یعنې د پیغام د موجودیت مسله هم پکې ده، د تکرار مسله هم پکې ده. یعنې مختلف موضوعات دي. ما خپله چې لیست کړي لس پنځلس داسې مسایل دي چې دا باید پکې اصلاح شي. نو که راتلونکی نصاب موږ جوړوو انشاءالله دا به ډېر په دقت جوړوو. نو کم یې د ضرورت پر بنسټ ټول ممکن عنوانونه ولیکو او وروسته د هر عنوان لاندې د هر سن لپاره هغه ضروري ترین پیغامونه، د دې نه وروسته به موږ کتابونه لیکو چې د کم سن لپاره کم پیغام پکار دی، دغه تناسب او مناسبت په نظر کې نیسو. هغه پروسه به لږه اوږده وي خو فکر کوم چې ډېره حیاتي او اساسي ده.
ډاکټر صاحب، یو بل مسله دا وه چې کله کله شاګردان خو څه چې استادانو شکایت کوي چې مونږ نشو تدریسولای، او دوی غوښتنه هم کړې وه چې کاشکې ځینې سیمینارونه مونږ ته راکل شي ځکه دغه نصاب نوی شوی دی او اکثره ځینې استادان نو بلد دي نوی نصاب سره. په دې برخه کې مې هغه استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي؟
هو، دا ډېره مهمه ده. ما خپل چې خپل اولادونو ته درس ورکوم، مثلا د انګلیسي مضمون، د نهم سم انګلیسي دومره سخت وه چې هغه زما لپاره مشکل وه. ما سی ایڈوانس لیول کې لوستل او پام دې فکر زما ما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دا انګلیسي تدریس کړي. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې موږ باید د دنیا سره بل اخر یو شان شو خپل نصاب سوي او لیول جګ کو، یعنی دا د اور مسکه به موږ توازن ساتو او دا بل اړخ چې د خوونکو د روزنه لپاره توجه وکړو. موږ یو د خوونکو روزنه خجامي پروګرام لرو، ډیر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپل خوونکو ظرفیت جګ کو. نه یوازې د خاصو رښتوب برکې د دوی د تدریس د نوې میتودولوژي د پیداګوژي په مرمت مضمون د حکیمت لپاره، همدارنګه روانشناسي او ارواپوهنه او دغه مسایل چې متعلم ځان ته متوجه کړي، د متعلم هغه دلچسپي را جلب کړي، درس سره علاقه من کړي، دغه ټول مسایل دي چې د معلمان د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. دا ستونزې به انشاءالله حلو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
کاري روانه ورسته پښتنه یا پیغام په ډول کوي چې هغه ځوانان چې موږ خبرونه او زیاتره په کې تنکی ځوانان هم شته چې هغه د خوانزي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانی کولای شي چې دغه مسائل چې وغه بنوي؟
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډور کوو چې خو کتاب خو معلم او خو درسي چاپیریال ستاسو حق ده او د پوهنې وزارت ټول کارکونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه موږ ده چې دا متعلمین خپل حق ته ورسوي او دوی ډیر لوی حق لري. دوی حق ده چې د یوشتم پیړۍ په هواله لري، د یوشتم پیړۍ مهارت لري، د ځان، د ټولنې، د بشریت او د خپل وطن پر اړه ډیر مثبت ذهنیت لري او یو واضح ملي او اسلامي هویت لري. دا څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند د تامینی د ستونزو، مشکلات او احتیاج او اړتیا نه خلاصي. دا لوی هدف ته رسول لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه ده. نو راتلونکي په موږ باندې معیار قضاوت کوي. که موږ خپل دغه تنکي ځوانان، تنکي ماشومان او زده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي، موږ به کامیاب یو. که نه مو رسولي نو ناکام به یو. موږ نه غواړو چې ناکام پاتې شو، خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسوي چې دوی مستحق دي.
تشکر.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولی دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي شته ستونزه به نوره هم زیاته شي، سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودیم از امی قریه و یک روسی قوم
موش دخپلوان و وادو و موش هم تلیلی و حلک تیر پیسه داره و او دنجلی مور دا پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه دا حلک یه قبول دی او کنه. جلی زواب نور که و بلاخره مور پا لور جغ جواب ور کرد چه هو قبول یدی. څو شېبې وروسته نجلۍ بې هوښه سوه. کله چې شال ترې لیرې کړ د نجلۍ له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډېر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد چېغ میزد دغه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه نجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې وریندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په وریندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیان د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي، دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلکم عمر زندگی تباه کېږي، د جلی مځکه تباه کېږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي، شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس مونږ په کلی کې یعنی شاوخوا دمونږ نژدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چون د کلي کې چې دی شاهدان راځي، چون نجلۍ ته یو څو ښځې وي مخې پټې وي، په نجلۍ تر څنګه ولاړې، بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته یې به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل، د دې تر څنګ د دې ورېندار وه، مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې، خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله، او دی په خپل په عمر کې دا اقرار وکړ چې ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو نه دی ویلی، ممکن کدا زما خوان یعنی حسابي او کنه چې زما نه کنه ورسره شوی، ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې نجلۍ په مخ به دومره کې تر نه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له خزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، اړې دواړه یو بل قبلوي او کنه. ولې جبري نکاح له خزي سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او په رضا باندې شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دی کې هیڅ شک نشته چې له خزي سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو پر رضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړې وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاون او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلا شه، خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه په ځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده.
ازدواج چې اجبار در صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې کومي او یې ترسره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زما پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیڅ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.